السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تخراغ لست. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو. خو لومړی خبرونه، د ملګرو ملتونو ویاند وایي د دوهې د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوهې د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوهې غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي به برخه پکې واخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ درېمه ناسته ده، خو له دې نظره لومړی ده چې طالب چارواکي هم احتمالا ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمېر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنګین، داد فارس پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفي، محمد علم ایزدیار او یو شمېر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. له غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات راکم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د ځمکې د ښویېدو له کبله 8 تنه مړه شوي دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړ چې په جاني خیلو ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو له کبله د یوې کورنۍ 9 غړي مړه شوي. ویل کېږي په مړو شویو کې 2 ښځې او 15 ماشومان دي. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو په تېره د سیلونو له کبله خلکو ته د سر و مال ډېر تاوانونه اوښتي دي. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستانه د تورخم لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا راکم شوي دي چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان ورځپاڼې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستانه د خبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. پخوا ډېر سکاره د خرلاتسي له لارې پاکستان ته صادرېدل. د دوی په وینا د طالبانو له لوري د مالیې او تعرفې له لوړېدو مخکې د میاشتې 4000 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په میاشت کې له 1200 تر 1400 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته انتقالېږي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله د فاتح ورودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي په تېره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. ښاغلی براون دا څرګندونې افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړي. هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی. اسرایلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي، د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې دغو شخړو ته یو ډیپلوماتیک حل لار عمومي. تمه ده چې دا مسله به پر روانونه کې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د اسرایلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ په کتنو کې هم مطرح شي. زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې څو خبري سپورتي خبرونه او همدارس راپور نه خبريږي. راپورونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د دوهې د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبرو او تعامل ته وهڅوي. خو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه چې یوازې طالبان یې د غونډې ته بللی دي انتقاد کوي. په عین حال کې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ځواکونو غونډه روانه ده. د دې دواړو موضوعاتو په اړه یو تحلیلي مرکه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم وایي اسرائیلي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د بیلابیلو ولایتونو کروندګر وایي سکال د هندوانو حاصل خدای خو بازار نه لري.
تقریبا 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډیر دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې باس هم لرو. په دې پروګرام کې به پر دې باس وکړو په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې ښېګڼه نه درغلي، خو اوس ورزو راپورونو ته. د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوهې د روانې غونډې هدف له نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. ستيفن دوجارک په یو مرکه کې ویلي چې په دې ناسته کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د یوناما مشر ویلي وو چې د افغان ښځو استازي به د میرمنو استازي به د جون د 1.5 نیټې په غونډه کې ګډون ونه لري. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
روستل هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوهې د درېمې غونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډون ونه لري پراخ خبرګونونه وښودل سول. اوس د دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. ستيفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به خځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان د خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 1.5 نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړی دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم خځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په خپله اکسپانه خبرې کړې وې. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړی و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پردوی د بندیزونو لرې کولو پر سر خبرو ته پرې نه ښودل سي په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسې لوڼې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کښېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بېوزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړه شي. دوی یعنې طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دي.
د ملګرو ملتونو دا پرېکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې په دې حضور دوی حضور ونه لري، نو دا پریکړه د دوی یو ل سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پریکړه یواز د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوالو غونډو کې خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په دیرسمه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بېلابېلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او د مدني ټولنې د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه چې په دې غونډه کې حاضر ده وایي په دې دوه ورځنۍ ناسته کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبرې وشي. په دې اړه د نور حال لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. تلاش صاحب
سلامونه. د افغانستان د دوه درېم ناستې په درشل کې چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویونه جوړ شي د ویانا څلورم ناسته د دوشنبه په ورځ د جون په څلورشتم په اتریش کې پیل شوه. د افغانستان ملي مقاومت جبهې ته منسوب د رسنیو برخې غړي هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی د افغانستان د اساسي موضوعاتو په اړه پکې خبرې اترې کیږي. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې له مطرحو ګډونوالو څخه دی. د جبهې په هغه خبر پانه کې چې د ازادي ډډو تاسوول پکې زیاته کړي چې د دې ناستې هدف د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د طرحې په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانږدې کول دي. همدارس په ټکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پایو کې به یو پریکړه لیک هم خپور شي. د طالبانو د مخالفو ډلو څلور مناسبه په داسې حال کې په ویانا کې ترسره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوهې په درېمه ناسته کې چې د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او په یاده ناسته کې د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو غړو د نه حضور له امله هم تر نیوکو لاندې راغلي. په ورته وخت کې په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي چارو شړونکو کې سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبت او منفي پایلې لرلی شي. د طالبانو حکومت چارواکو تر دې وړاندې هم د ورته غونډو د ترسره کېدو په اړه ټینګار کړی چې د طالبانو د استازو له حضور پرته به د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه کړي. دوی د ویانا تیرې غونډې ته هم بې ګټې بللي او ویلي دي چې ګډونوالې ازمویل شوي تیری دي. د یادونه ده چې تر اوسه پورې د دغه غونډو درې پړاوونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوری حکومت د یو شمېر سیاستوالو او ځینو فعالانو په ګډون ترسره شوې دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2023 کال په سپتمبر کې، دویمه ناسته د 2023 کال په اپریل کې او دریمه هغه بیا د تیر کال په دسمبر کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شوه.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاشو چې د ویانا د روانې غونډې په اړه جزئیات ورکول. لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر سیاسي مخالفانو شخصیتونو او د مدني ټولنو د ځینو استازو په ګډون یو غونډه روانه ده. د دې غونډې یو ګډونواله د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال ده چې په دې غونډه کې ګډون لري. همدا شیبه له ویانام نه په مستقیمه اړیکه راسره ده. میرمن حقپال، ډیره زیاته مننه چې د مرکې بلنه مو منله. دا په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده. له تیرو دریو غونډو وروسته تاسو څومره پرمختګ کړی، یعنی څومره ترلاسه کړی دی؟ بله میرمن
حقپال بخی چې دا لګ لري چې ولاړ شمه انټرنیټ می کمیږي
ها مهرباني مهرباني تاسو سوال
باندې دی بیکګراوند خو
تاسو زما سوال ووري نه نه میرمن حقپال مویل چې دا په وینا کې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده. له تیرو دریو غونډو وروسته د دې غونډو ګډونوالو یا د وینا جریان څومره پرمختګ کړی، څه یې ترلاسه کړی دي؟
زه فکر کوم چې یو مهمترین مسله چې دوی ترلاسه کړې ده په دغه غونډه کې، مونږ هغه تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظه هم د سیاسي افکارو د لحاظه په دې کې ګډون لري. دغه غونډه دویم ناستو د سنوونن مونږ چې مختلف نظریات راټول شوي دي او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو، او د دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅې او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړي کړو.
میرمن حقپال، دا د وینا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهې مشر دی احمد مسعود او د ډلې نور مشران دي. د دوی تاګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو ګډونوالو د افکارو تنوع ته احترام شته. څوک خپل نظر وایي، د هغوی تاګلاره به وسلوار زده ښځو نو فعالین دي چې مونږ پیږو هغو خپل اعتراضونو ته هم په افغانستان هم د افغان بهر ادامه ورک. او
میرمن حقپال، ستاسو په تماس کې اړیکه کې ډیر زیات مشکل دی، مونږ ستاسو ټولې خبرې پوره ونه اورېدې. فکر کوم چې له میرمن حقپال سره تماس ډیر ښه نه دی او قطع شوی دی. میرمن حقپال اوس ښه دی، او که مهرباني خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
زما هدف دا و چې دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډې کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري، او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره له دې چې دغه غونډه حوال د د احمد په یاد دوی د دغه اطرافو په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډ یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هغه هر ډول مبارزه کېدای شي، او د افغانستان د ازادۍ دپاره او د ښځو د حقونو د تامین دپاره دغه اساسي ټکو کې د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کومو مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څرنګه چې تاسو د مواد له طریقه نه هم خبر شوي بیاستې، اصلي بحث په دې باندې ده چې څرنګه د افغانستان د حل لارې دپاره یو نقشه، یو تګلاره جوړه شي، او چې د هغه تګلارې اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري، او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت له باید تصمیم ونیسي. نه دا چې یوه ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي، او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقونه نقص کی. نو د ښځو مسله مهمترین بحث په دې کې دی، سره د دې چې د یو مشروع نظام راتګ، او په څنګ کې بحث دا هم دی چې څنګه موږ وکړای شو د نړیوالې ټولنې سره، د سیمې د هیوادونو سره، او په څنګ کې ټول افغانان یو بل سره څنګه وکړای شو چې کار وکړو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د خزو د حقونو فعال نظیفه حقپال وچه د اتریش ل پلازمین ویانا څخه د ویانا د غونډې په اړه جزئیات راکول. البته میرمن حقپال په خپله هم د غونډې له ګډونوالو څخه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو صدر اعظم وایي چې پوځي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي، خو هغه وویل چې ځواکونه به د لبنان پولې ته د دفاع لپاره واستول شي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي. بنیامین نتنیاهو د غزې جګړه تقریبا پای ته رسیدلې وبلله. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د غزې په جنوبي رفح ښار کې د حماس د سخت دریځ ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتانیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یکشنبه په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپل لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډیر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلی دی. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لیست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره، او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرایلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتانیاهو د اسرایل له 14 تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي، او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې په غزې ترنګه کې د جګړې هدف د برمته شویو کسانو بیرته راستنېدل او په غزه کې د حماس رژیم پرځول دي. د څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې له منځه وړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي، او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاری هم د جوزا په دیرشمه ویلي وو چې حماس نشي له منځه تللی. د همداراز ویل دا ویل چې دوی به حماس له منځه یوسي د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په څیر دي. ښاغلی هیګاری څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده، او دوی یوه ایدیالوژي له منځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري. د اسرائیل د جګړې د کابینې دو غړیو بنی ګانز او ګادی ایزنکوټ تیره میاشت وروسته له هغه حکومت پریښود چې ښاغلی نتانیاهو له جګړې وروسته وخت لپاره د پلان په جوړولو کې پاتې راغی. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو د حماس د سخت دریځو لخوا له پراخ بریده وروسته پیل شوه. حماس شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل، او تر 250 ډیر کسان یې وتښتول او غزې ته انتقال کړل. د اسرائیل پوځ وایي په غزې ترنګه کې د 140 اسرائیلي یرغمل شویو جسدونو په ګډون 114 کسان لا هم یرغمل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پر غزې د اسرائیل په پراخو بریدونو کې 10,598 تنه وژل شوي چې ډیره یې ولسي وګړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
سموګ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، اوس دوه سپورتي خبرونه لرو او له غوړو سبب بیا هم خبرونې ته دوام ورکړو. د یورو 2024 د فوټبال په سیالیو کې نن دوه مسابقې کیږي. په بی ګروپ کې البانیا له اسپانیا او ایتالیا له کرواسیا سره مخامخ کیږي. دواړه سیالۍ د افغانستان د نن شپې په 11:30 پیلېږي. پرون په ای ګروپ کې د جرمنی او سویس ترمنځ سیالي یو پر یو مساوي شوه او هنګری بیا سکاتلند ته یو پر سفر ماته ورکړه. د 2024 کال د یورو سیالۍ د جون له 14 د 24 لوبډالو په ګډون د جرمنی په لسو ښارونو کې پیل شوي او د جولای تر 14 پورې دوام کوي. خو کرکټ د کرکټ د نړیوال شل اوور جام د اتو غوره لوبډالو د سیالیو په دوام. نن په لومړی ګروپ کې د استرالیا او هند لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا سیالي چې د کابل د مخام په 9 بجو پیلېږي، نیم پایلوبې ته د افغان لوبډلې د وتلو لپاره خورا زیاته مهمه ده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله سبا 3 شمې د کابل د سهار په 15 بجو له بنګلادیش سره مخامخ شي. که افغانستان له بنګلادیش څخه دا لوبه وګټي او هند هم استرالیا ته ماتې ورکړي، نو افغانستان به بې له کومې شرطه نیم پایلوبې ته وزي. په دوهم ګروپ کې نن سهار جنوبي افریقا کوربه ویست انډیز ته ماتې ورکړه. د بری نیم پایلوبې ته د جنوبي افریقا او انګلند وتل یقیني کړل. دا سپورت. اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کاروانګر وایي که څه هم سکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازار ځکه سور دی چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیه هم نشي اخیستلی، ځکه د دوی په وینا د خلکو اقتصاد تر پخوا زیات خراب شوی دی. دوی همداراز وایي چې هندوانې له ګاونډیو هیوادونو څخه هم افغانستان ته واردېږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي. دا دقان ډېر رنګزر دی، په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سکل په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږکال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزوری اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانی راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من ته 1.5 روپۍ هندوانه 15 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثرا زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادریږي. اوس نو د میوه وخت راغله ډیر، خصوصا د هندوانو چې حالت کې د کمستون ز خاص نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوه د صادراتو کچه په ډاګه نکړه. دا وازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلو له کمالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمیر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. په راتلونکي نیم ساعت کې 25 دقیقې بس لرو او په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې ښېګڼه نه ده راغلې. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. ستن دوجارک خبریالانو ته ویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په پای کې په دوها کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 25 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق، رنگین داد فارس پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علام زدیار او یو شمیر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. په پکتیا ولایت کې د مزکه د خویدو لقبل وطن امر شوی دی. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وای په جانخیل ولسوالۍ کې د مزکه د خویدو لقبل د یوې کورنۍ اوه غړي مر شوی چې ویل کېږي په مروشویو کې دوه خزې او 15 ماشومان دي. پاکستانی چارواکي وایله افغانستان د تورخم لاره پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه راکم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړ کړه. دان رسپانې په تورخم کې د ګمرک د چارواکو له قوله ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ورودانګي او دا پېښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو امکان د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون ویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولی دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولی په میلیونونو وګړي لا هم لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تیره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغه د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارډ ډالر برابر کړي دي. هغه زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 11 میلیارډ ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا یوولس میلیارد ډالره چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي څه فکر کوي چې ورسره د بېوزلۍ سطحه ولې ټیټه سوې نه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم چې د دې اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې د ځواب ویلو ملت او نړیوالې ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې یو ستره تیروتنه وکړه چې افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلی وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ږغ پورته کړي. یوې داسې ادارې ته پرېښوله چې هغه نه په نړیواله سطح او نه د خلکو په سطح محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تېروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه یوولس میلیارده ډالره چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارده چې دوی اوس لګولي دي، که دغونډه درې برابره هم دي ځانګړي کې او ویل لګوي د خلکو په ژوند کې.
بلکې پیژن صاحب، په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سده نه پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو په یو په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودې چې دا غږ پورته کړي چې دغه ستونزې، دغه مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دوی که ژغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوغو مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته. پخوا یو رسمي ادرس موجود و او دا ژغ پورته کوي، دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده، اما حد اقل یو ادرس موجود و. خلک کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د هغو څخه پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دي موجود، خلک لالهان دي، خلکو لار ورکه کړې ده. خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، هغه که د هرې لارې او دا ډېر خراب حالت دي. تاسو ویني چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاسرسی یا مختلفو گروپونو سره، تروریستی گروپونو سره، غیر مشروع غیر قانونی وسلوالو گروپونو سره یو دای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه دغسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې تر څنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړۍ دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي، او دلته د سربازګرۍ بهترین امکانات شته چې علت یې همدغه لوږه، بېوزلي او د قانون نشتوالی دی.
ډېره مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژند صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار شي؟ نایل صاحب، آواز مو ډیر خراب دی، که چیرې تاسو غوږی کاروئ، غوږی ایسته کوي یا که خپل ځای یو څه تغییر کوي، ممکن آواز مو سم سي. اوس څنګه شو؟ اوس سم سم، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول ټیم ته، د ازادي رادیو ټول ټیم ته، او همدا ډول د افغانستان ټول ولس ته، او د افغانستان په ټول ولایتونو کې چې زموږ غاوري خو کې چې یو نیکمرغه مازیګری پیل کړی وي. او تاسو دا پوښتنه ما په سم ډول وانهسته، ځکه چې تاسو غږ ما ته سم رانغی او زما غږم ته
سم. نایل صاحب، دومره نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي چې اکثره د طبیعي آفتونو نه وروسته دوی لاس په کار کېږي، ستاسو په څیر د خیریه بنسټونو مشران ولې مجبوره کېږي چې په خپلو کمو امکاناتو دغسې د خلکو د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي؟ په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې ورته کار وکړ.
مننه. یو څه مخکې چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید زه په نړیوال سطحه باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، او هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هېوادونو کې دي، چې خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې په بشري ناورین چې دوی غوږ کې د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل هم ورته وایم چې بشر بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا ته یو روپۍ یا دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دا هغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطحه دي، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپله په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بېرته د افغانستان پر وګړو مصرفوو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپله مصرفوي، دا یو خپله ګډوډي، یو خپل یو بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسساتو باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګېدلي دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، یا کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطحه راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې، بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي ورته وسپارل شي دا به ډېره ښه وي، ځکه چې یو کرکولم یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شي کېږي ورته وسپارل شي دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنی مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدغه خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې وو هغوی په خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړلې او بېرته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بېرته په همدې وګړو باندې مصرف شو. بله
ډېره مننه. پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دغه یو معقوله لار نه ده چې دا مرستې چې مثلا 100 روپۍ دی غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې ورسوي او د غو د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 نور باید مصرف کی. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدا لامل و چې تیر حکومت په وار باندې پر دا روان باندې پر دا ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګر ملتین یا نور ادارې نړیوالې ادارې لکه یو اس ای ډی او دا نور چې دي غوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دا کریا ورکي، خپل وګړو حفاظت وکړي، ماشینه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ ماشینه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته دا کې دا غیر علمي او غیر معقول، غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، د خلکو ورسي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او جواب ویلو لاندې راځي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتې وي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، موږ دې شهیدان وو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته شوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پیجان صاحب، همدغه پکتیکا ته خوم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په غزلزله کې وران شوي و کورونه نه دي ورکول شوي او دوی په تمه کې نیول شوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرې وځي، او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغسې حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې افغانستان دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولی تاسو ولی د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجود ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی د کورنۍ دغه سترې کورنۍ چې هیواد نومېږي، د هند په نوم یو هیواد نومېږي. که څومره هلته بلیونونه انسانان د افغانستان لاس یا شل یا دیش چند ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خبره د ملګرو ملتونو، دا خبره د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي، خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هېڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشت دي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی.
ډېر مننه اوریدونکو، ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مېلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه ورځ د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب، تاسو ته راځو دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي، او فکر کوم اوس څنګه د پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی. یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه، او که غواړې د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا، او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسترن یونین دا. ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم، لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله، دلته په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي، ځینې په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي، او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشروع ډول مصرفېږي. یو څه ټول ډېر مهم دي، هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې، حواله کولې په افغانستان کې، ډېرې بې ځایه مصرفېدلې. په دې ټول ولس شاهد دی، ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم، د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپله وینم،
او اوسنی حکومت د چارواکو سره باز چارواکو سره خبرې کوم ماغوی سره وایم اغوی سره باج وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غاکېږي د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړي چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم، ورته وایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو نه راځي دلته مصرفېږي، دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده، د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او بغداد ته رسېږي، ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري، د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی ده چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي، امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي، اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی ده تر یو اندازه پورې، که په خارج کې احمد ده محمود ده تجار ده او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کار د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردی کوي، په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي، اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده، همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي، همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خبره دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک، یعنې بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لږه څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله، داسې یو پیښه وه چې
نایل صاحب آواز مو یو څه خراب شو، آواز مو یو څه خراب شو، که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي. بل نایل صاحب آواز مو سم نه دی، تر هغه چې ستاسو آواز سمېږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب، یوه موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغوی د شفافیت تضمین غواړي، څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولی شي؟ که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامېږي، او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا دوی بنسټونو او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي، چې دا د اخلاقي لحاظه یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دي او وروسته پاتې چاره ده چې دی پر مخ بیایي. نو زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري، زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلي قضاوت ونه شي کولای، پر اکثرو بنسټونو باندې په نیم فیصده بنسټونو باندې زه باور نه لرم، او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخره سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته، څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل
وخت کم دی، په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر، چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
بالکل تطور مخ خبری فکر کوم تاسو سم درونه رسیدلې په یو څه مهم دادی لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه ز وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم ممکن د او د کار پاس په اساس چې څنګه کار دلته
پاوه ورنل سب که خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی
او تمه ده شاید باید تجربه ولري خبره دا شاید کوم باندې څنګه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسات په افغانستان کې کار کوي بدای دي چې و 2 روپے نغدي ورکي او بدای دي چې و ډوړې و تواخلي واري کی داغه پر ځای باید داسې یو څه و تواخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي مثلا دیوی مړی روډی پر ځای باید یو کراچی وته واخل شي یا مثلا د 100 روپے پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار دینه پایل کی مثلا کچیر ته یو کراچی یا یو دکان وته کې خولل شو د 100 یا د 200 روپے په مقابل کې یا د 3000 سره مقابل کې دوی کولای شي نشټنه عاید لاسته راوړي په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلی ختميږي په افغانستان کې به
ډیر مننه
دغه بشوري نورین هم لمنځه دي
ډیر مننه ژوندۍ وسې د بحث د ملمنو څخه عزت الله پیژان چې له هلندر سره وو دغه راز